کو ستړي مشي او وخت اورځي 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې شپږویشتمه منیټه ده. هیله لرم چې ورځ به مو ښه پیل کړی وي. د نن ورځې د مشال ډیو 9 ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې لومبه به پکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم او له هغې وروسته به له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو او یو څو سندرې به هم دراوروو. خو لومړی تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان پوځ وایي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سر ته رسولو لپاره ژمن دی. او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازی وایي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به د کوټې شورا استازی او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی برخه ولري. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشل ډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې 40 مړي نور موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 150 ته رسیدلې ده. په چترال کې څه باندې 200 کلي سیلابي اوبه وړي دي. د خبر پښتونخوا د پتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان د لطیف الرحمن پرون مشل ډیو ته ویل چې تېره ورځ د سیلابونو له وجې د چترال په ملوکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته کسان مړ شوي دي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستانی رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دې وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي چې پکې درې کسان مړ شوي دي. د پاکستان د موسمیت محکمې د خالی په ورځو پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی وو چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د یادې ادارې په وینا له دې بارانونو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دی چې اهل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې ایف ڈبلیو او یولس یونټه په بلوچستان کې په کار بوخت دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان نه زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دی چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یادوي چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له گوادره تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړول شي. د اربونو ډالرو په دې منصوبه هند د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یو غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لار دی په هر صورت جوړ کړل شي. دوی دغه غوښتنه پرون د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویښ ادبي ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد رابلل شوې غونډه کې کړې. له غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ډیو ته ویل چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره د دې کال په مالي بجټ کې وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي.
د کریډور چې کوم بجټ ته 4,600 عربه په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو انا نشته چې کریډور مونږ لراغي خو زه د پښتنو قسمت به بدل شي. کران نه د پښتون سر ډرایور کې دي شي اردلی کې دي شي چوکیدار کې دي شي.
یا د بیچره پاکستان په پاکی حکومت ته د غتورنا ردوی وای چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کوریډور یې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اخیستې دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې بعد د اوربن په رمسته کې دوه ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربن مسله یاد شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نته کې پرون رایټرز خبر ایجنس ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند چې مقابل لوري به یې ومني. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال لوته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. محمد عتقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس میا حسن عادل پرون په لغمان ولایت کې د نصرګند وسلوال لخوا وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعودالله فضلی پرون مشال لوته ویل چې میا حسن عادل پرون مسپخین یوه بجا وژل شوی دی. میا حسن عادل 15 کاله د کونړ د ولایتي شورا مشر پاتې شوی دی. د قرقیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف دا فرمان پرون ماخام خپور شو. په کې د قرقیزستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتل شوی چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرقیزستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د انتخاباتو په بهیر کې د امن نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځن وجونکو چاودنې کړي چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه د تورخارماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 15 کیلومتره لري په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 15 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. د اوترې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه کې یو بیا د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومني او په دې غړي کې به تاسو د ریپورتونه غوري. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسیدلې او په سلګونو کورونه سیلابي اوبه وړې دي. سیلاب ځپلو سیمو کې د ممکنه بیلابیلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خیبر پښتونخوا په ټولو لوی هسپتالونو کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی. یو کارپوه وایي که څه هم د سولې په خبرو د قطر دفتر او کوټې شورا ترمنځ اختلافات موجود دي خو دا به ختمیږي.
ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهل شریف ویل دي چې د اقتصادي رادارې پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د بیان تا کارپوهان څنګه ګوري؟
پہلا خبر اس کو دراز جی چې د پاکستان د فوج سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکارا خبرې کول دا د غي منصب نه دی.
او د قبلي سیمو د وکیلانو اتحاد په دې سیمو کې نافذ د افشار قانون د ختمولو غوښتنه کړي. بل خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي
صرف قبائلی علاقوں کے یعنی دسوں اداروں دسر وجود نشتا تو ہائی کورٹ کا نشت رہے تو سپریم کورٹ کا نشت رہے کہ داری دغل پہ اختیار نشتا.
نور ہم بیوش میں رپورٹوں لے رول مشاہ لے دوسرا اسے اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوس دن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان کې د وروستۍ بارانو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشالډو خبريال چې دا محل په چترال کې دی وای پروند چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره 150 تر رسیدلې. په چترال کې څه باندې 200 کلی هم سیلابي اوبه وړې دي. بلخ په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. د پاکستان د موسمیت محکمې د خبر پښتونخوا په ځنو نورو سیمو کې هم د سیلابونو درتلو خبر ورکړی دی. د مشال ډو خبريال غلام غوس چې دا مهال موږ سره د چترال نه د ټلیفون پکر خده لدوی سره خبرې کوو. غلام غوس استړی مشي او دغه تکي روستي حالات څه دی او د چارواکو سره هم ستاسو خبرې شوې دي او دغه ځې خلکو سره هم نو څه حالات دي؟
جی بالکل اشاره مومن صاحب دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دی او بدی تیر بیا بد چتر کې دغه شوي بارانونه شوي وو او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي او بدی نو دلته د چترال نه بره یو ریشن نومي هغه دی لی دی یو کلی دی یو دغه آبادي ده هغې نه دغه کېدلې تېرېدلې وه هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی متاثره کړی دی او تر دې دمه چې ما ته کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي نو په دغه دغه کې په دې بېګانۍ د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو نو په دې کې دوه کسان چې کوم دی نو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې دا کوم د سیب راګونو د لړۍ ده هغه د مړو شمیر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دې څونه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي. ما د کوم اغیزمن شوي خلک دي دا دې سره هم خبرې اترې وکړې اغیزمن شوو سیمو ته هم ورغلم. محبوب الرحمن د بولکو یو د مقامی د کلی چې کوم دغه کمیټې د راغي او دغه مشر دی هغه چترال ته بیګا راغلی او هغه مشال دی او ته دا ویل چې هغه په دوه سو ګندو کې چترال ته راځي چې دې
خلم بوسو
هغه په دوه نیمه درې ګنټې کې خپل ریټ راشي نو دومره زیات ته غړي خلک پیاده پیاده چې کوم نینو په مختلفو ځایونو کې چې کوم نینو هغه سړکونه چې کوم نینو هغه شوی دي سړکونه او پلونه ته زیان رسیدلې دي او تر دې د ما هیڅ یو سړک چې کوم نینو واپس نه دی هغه شوی بهل شوی ګو چې حکومت په دې ټول سیمه کې د ایمرجنسي د لګولو دغه اعلان کړی خو چې موږ راغلو نو ایمرجنسي د پلو د سیمه ایمرجنسي بنیادونو باندې یا په بیړني توګه د کارونو د کولو چې کوم دغه دي اساس دي نو هغه موږ ته چې کوم دی نو په نظر نه راځي او خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې کوم خوراکي توکي دي هغې په شاکړي او مطلب دا دی چې هغه سړکونه ملکونه اوبو دغه دي وړلي دي نو پورته چې کوم دی نو په پیاده لارو باندې په غرونو باندې خیر بیا بېرته زړې لارې ته راکوزېږي چې کوم دي کې روډ دي نو په روډ باندې په ګاډي کې مړه دي په بل کې بیا پیاده چې کوم دی نو هغه خوراکي توکي وړلي نو خلکو ته د سخت غړي مشکلات دي او تر دې دمه چې کوم چارواکو په وینا باندې په چترال کې چې کوم دغه کورونه دغه شوي دي تبا شوي دي نو دا غش مېره چې کوم دنو درې اوسونه سیوا شوي دي او تازه چې په خپل په کومه د وزیر اعلی د علاقه کوم خبرتانه راغلي دا ما ته هم راغلي د نو غي کې دا ویل شوي دي چې هغه امر وکړي چې زړه تاسو د دې دغه ورکړي د دې نقصانات چې کوم دغه تخمینه ده هغه ولګوي د ټول حکومت چې کوم دغه نو چې راځي لګونه روان دي هغه ته په دې کې دغه مشکل نه نو د نقصانونو هغه
ډېره مننه ستاسو نه غلام غوس. موږ به تاسو سره وخت په وخت خبرې کوو د غرنګي خپلورونکو ته تازه معلومات ورکو. اوردونکو چترال او خبر پښتونخوا کې لکه څنګه تاسو اوردل چې سیلاب یو شمېر سیمې ځپلې دي نو همداراز سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو لوجې د ممکنه بیلابیلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خبر پښتونخوا په ټولو لوی هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خبر پښتونخوا د سیاست چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کې دست او نورو بیمارو د خوریدو خطر د چله کبل ی دوی په سپټالونو کې ایمرجنسی اعلان کړو. ډاکټرانو نرسانو د سپټال د نورو کارکونکو رخصتې منسوخ کړې دي. تفصیل د شبیل جان په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو لوجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدې تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د سوبې ټولو لوی هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ډاکټر نورولی مشال ریډیو ته دغه تیاریانو په حق لوویل
موږ درې څلور وادونه کاغذ طبیعت مریضان دي کاغذ میډیکل مریضان دي دا ته موږ مختص کړی دي کله خدای دې نو کې کچې ته د دې څه مریضان وو او موږ څه کوو چې دا خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټس شو یا هپاتایټس لري شو دا چې دا راځي چې موږ به د دې مریضان ان شاء الله ایڈمیٹ کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت ډایرکټو زم د کدي
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولي عملی چټیانې هم منسوخ کړی شوې دي د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوې دي او د دوی په وینا کدا چترال په شمول د سبي نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده سره چې ډاکټر دي نرسز پیرامیډیکس نو سټاف دي دا ری ټول چې کچا چوکیانه وغه کینسل دي ته یو شي کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شي او سٹور چې زمو کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړې شوې ده چې غیم ټول چې سور دي کې ضروری میډیسن دي ادویات دي هغه ټول ځان سره سټاف وساتي نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نو سټاف چې سور کم ځای کې لګي کدا څه صد غم راغی نو خپل ورکړ کوشش
د پامل دا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرصدا نوخار او پیښور کې دا په شکل بارانون لوجه ځینې ځایونه سیلاب ځپلې دي په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلابیل ناروغو خورېدو خطر ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري پرځد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې اس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راهل شریف د خلیفه ورځو د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د پاکستان او چین د راداري منسوبې لمخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. نور تفصيلات له خپل خبریاله خلو چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی احمد الله ستړي مشي او د پوزي مشر د څرګندونو په اړه زمونږ اوریدونکو ته تفصيلات ورکړي.
خدای دې وبخا اصرار څنګه چې تاسو هم د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف خبره وکړه د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغه د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره اف ډبلیو یو لس یونټ چې کوم دی هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیر ورځ چې کله جنرال راحیل شریف سره کوم بریفینګ ورکړ کې دونو په دغه محل کم سړکونو حواله سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي مان کمانډر لیفټن جنرال ناصر خان جنجوہ چې کوم هغه هم په دغه محل موجود وو. جنرال راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منسوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نن موږ په پوره توګه خبر یو. د نو موري دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منسوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا ځوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دی دا به مکملو. اصرار د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبې اف ډبلیو او چې کوم دی هغه په 15 ځایونو کې لګي دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په 800 او 1000 کیلومتر کې تقریبا 1502 کیلومتر سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دی د گوادر پورت باندې ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به سره تړل کیږي. زه دا هم وایم چې د روان کال کې د چین صدر چې کوم هغه پاکستان ته راتلو وروسته د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبې چې کوم په دې څخه چې ترمخه به د گوادر نتر کاشغر پورې د اقتصادي راهداري چې کومه دا جوړول شي او دغه محل په بلوچستان کې څنګه چې ما ویل سړکونه باندې کار روان دي او وخت په وخت باندې د وفاقي وزیرانو نه علاوه د پاکستان فوج مشر چې کوم هغه هم دغه ځینو دوره وکړه.
ډیر زیات همانا استاد سن احمد الله او د مشال دو خبر یال چې تاسو معلومات درکول چې د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر زده د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. نوبل خو د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخه د بیټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر زده ولسی غونډه شوې ده. په دې ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک لمشر ډاکټر سیدال مسعود سره زموږ همکار خدانو ناصر مرکه کړې. راځي چې په ګډو ته وکړو.
جوب تو خمونگ جکم چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور دے دے اغی پلڑ کے راغلی ہو چھ دا اوس چائنا پاکستان ندے دا چائنا پنجاب اکنامک کاریڈور دے او کسوک پا دے خوش فہمے کیوی چھ پا اتیشتم مئی نواز شریف چھ آل پارٹیز کانفرنس کے کم اعلان کڑے ہو نو پا عمل کی دا نشتا زما خلی دنیا پا تاریخ کے با منتخب وزیراعظم دمرا غٹ دوکا چا سر نہیں کرل کسونا چھ نواز شریف کڑے دا دے پلانی کمیشن چې کم د کاریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي روټ لپاره شته. د ابادرته وي د کاریډور چې کم بجټ ته سلور زرا شپک سوا عربه په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د لپاره یو آنا نشته. نو موږ د دې دا دوايو
نو ډاکټر صاحب پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خدای غسی ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي جو کوم تاسو وکړه نور به دا تاسو پلان څه کوي څه کوي تاسو
د دې په سلسله کې موږ الته سیمینار یو کو بیا دلته راغلو بیا بدرازند کې موږ کو بیا واپس زو په خبر کې بیا سیمینار کو نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تل اکیډمي ته تل سیاسي ډلو ته تل سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټوله ورځ چې کوم ال ته سیاسي ډلې دی هغه ته ورغلی هغه هم ته تحقیق مر کړی دی. نو دا هله زله بیا شروع کوو چې کچرته دا موږ اوس ایثار نکو نو بیا خو کاریډور نه لاړو قسمت رانه لاړو یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې کاریډور موږ لراغي خو زه دې پښتنو قسمت به بدل شي کاران نه پښتون سر ډرایور کې دی شي اردلی کې دی شي چوکیدار کې دی شي د بوت
تاسو د پښتون خولسي تاریخ د مشر ډاکټر سیدال مسعود خبري واردلې ک یو خو دی وای چې د پښتنو لسیمو تیرودون کې غربي لارې لپاره د دې کال په مالی بجټ کې د پاکستان په پاکي حکومت پیسې نه دی خو دی نوبل خو د پاکستان فوجي مشر جنرال اهل شریف ویلي دی چې د اقتصادي راهداري فرزت د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسول لپاره ژمن دی. پر دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړو. په سر کې مو ترې پوښتلی چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د فوجي سرلخکر څرګندونو ته هغه څنګه ګوري نو نوموړی وایي
پہلا خبر خدا دا جی چې د پاکستان د فوج سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د غي منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاں صاحب نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګ سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا غي منصب وو چې هغه په دې باندې په وینا کړې وي او که داسې خطرات ورته راپېښ دي غیر چاپي دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي اکثر اشاره خو هغوی د هندوستان هند طرف ته کوي او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغوی ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي هغې ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه هېڅ شواهد
ڈاکٹر صاحب دارا تو د پختونخوا ولسی تحریک مشر سیدال مسعود او نور زنی پختانه سیاستوال تور لګوي چې له پختنو سیمو تیرېدون کې غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دی خودي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی نو څه وایي چې څوک په صداقت دی؟
عرض دا دی چې مال د چین دی او کاشغر نه راپورته کیږي په مالګاډو باندې په ګاډو باندې او ساحل د ګوادر دی د بلوچستان دی او چودري پکې پنجاب دی آیا که د پنجاب دغه پلانینګ وزیر دی که صدر اعظم دی که جرنیل دی هغه خبرې کوي لګیا دي او بیا لار د پښتنو استعمالیږي نو کدا غي پکې سوینا نشته دا غي سي نشته پرې کې نو بیا خبره دې تراشي چې دا شی یو استثنایی غونټ کې رنگ اغسته دي او پښتنو لپاره هم بلوچستان لپاره
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه اوري ل افغان وسلوال طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي هیئت د اوربن پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لورې د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربن موضوع به د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي اهم مشال دوی ویلي د اوربن لټینګې دو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به شي ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کول شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبی شکل باندې مختیی دایمي، ولیکه دزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي او چې اعتماد نه یو لسونه به همکاري ونه کی. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو دلاره چې دزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي کنه. له بل پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او کنه، ځکه طالب قومندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شو خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناتقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپل خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. خاغلی ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
د سولې د خبرو په اړه مو د اجمل ان ریپورت اوریدو او اوس راځي د فیاض خیشګي په واسه دا سندرو.
پس ګنا ورانیږي اوه غم نا، پس سبب پس ګنا ورانیږي تندر چې هر چرته غرسيږي کور سما ورانیږي کور سما ورانیږي تندر چې هر چرته غرسيږي کور سما ورانیږي کور سما ورانیږي اوه غم نا بس سبب بس گنا رانی گی جبل میں پر ہر زلٹ کورا کوی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی اندر چه زیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی
د فیاض خان خیشګی په واسطه سندر اوریدل او اوس هم نه نیمه بجې کېدون کې دی نو تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې د وروستیو بارانو لوجې د مړوشو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشرډو خبريال وایي پروند چترال په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی مندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب د وجه د مړوشو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوی ده. همدارز د پاکستان په پنجاب صوبه کې هم په سلګونو کسانو سیلاب ځپلی دي. د پاکستان فوجي مشر ویل دی چې د اقتصادي راهداري فرض ده د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. دا خبره د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګ پرون په خپل یو بیان کې کړي. بلخوا د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استادو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یو غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لار د په هر صورت جوړ کړل شي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو ترو په راتلونکي دور کې بعد د اوربند پر مستقیدو ټینګار وکړي. محمد داتقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو ترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو ترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نوموړي دغه خبرې رایټرز خبري اجانس ته کړې دي. د قرغیزستان ولسمشر په فرمان کې د اکتوبر 4 منټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې دوه ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. اوردن کو په دې نیمه کې هم ساسل لپاره نړیوال او کورنی ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان د نوو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض مساخیل ته وښی.
نن د اردو جبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګری مقام مری کې شبې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه و خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی. داراز ملا عمر هم خپل پیغام کې د امن د پاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو د پاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره د تا دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخ ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګری او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداریه اخیره کې لیکي بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخه تراغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی چې دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمه هم د پولیو رنځ ختمي دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنی ایشیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخ وډان ورسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پړه یو مقاله خبره کړې ده، وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیارې نیولې دي. د دواړو مقالو غټ برخې ملیح امیزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګاز پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي، نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بل خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګاز پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دي چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګاز پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شو، خو په سمدستي ډول تر هغه پس ودرول شو کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه لګیدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګاسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګاز سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګاسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګاز پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلین ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان لاره به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګاز رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولی او وایي چې لپاره به د سلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولی چې دا ګاز پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورسپانه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورسپانه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورسپانه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حقله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورسپانه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. رسپانلی کی په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د مولا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. رسپانلی کی لته به سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کیدونکو پړاو لپاره کابل تیاری خودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومټ مجلل لیکي د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی سره د چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېری مالی مرستې وکړي، خو حکومتي ادارې یې هغه سي جوړې نه کړې څنګه چې ترې تما کېدله. او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوریت عمل ته هم سخت زیان ورسوو. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده سره درو.
ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2000 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه تیرو کلونو کې په حامد کرزی د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدل دي. مجله لیکي د 19 پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او دغه وروسته که څه هم په دغه هیواد کې په 20 پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلي، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خود مختاري لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې تند کړې. خو له دغه سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړ شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومیټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی وو، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبو یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډي رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالي مرستې وکړې، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تېرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختي نیوکې وشوې او په خپل افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جنگ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختي نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې دغه هیواد ادارو هغه سي پرمختګ ونکړ. مجله لیکي اوس چې با کلا د دغه هیواد په ادارو کې د پخوانی ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته اوګستي ترکی وزیر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړي چې ترکی جنگی الوتکو پرو نه وخته، یعنی وړ مورز نه وخته، د عراق په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرانو ګوند ملیشې په نخه کړی دی. لدی دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلی چې ترکی الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی او زینه په نخه کړی دی او په دوهم شپه یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدون ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اجمل آن په دې رپورت کې.
د شنبه په ورځ د مسعود بارزانی دفتر چې د عراق د کوردستان د سیمې مشري کوي په یوې خبر پاڼې کې وویل، بارزانی د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې کړې دي او هغه ته په سیمه کې د وسیت په اړه خپل ناخوښي څرګنده کړې. د خبر پاڼې په وینا د کوردی مشر د ترکیې صدر اعظم نه غوښتنه کړې چې مسله دې سطح ته نه رسوي، ځکه چې سوله د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. د بارزانی له خولې دا هم ویل شوی چې د خبرو اترو کلونه لا یو ساعت جګړې غوړې دي، خو د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو ویل دي بارزانی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې د عملیاتو ننګه کړي. داوود اوغلو د شنبه په ورځ په انقره کې همدارس خبري اعلان وکړ چې حکومت په سوریا او عراق کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو د درېمې سلسلې اجازه ورکړي چې په همدې ورځ پیل شي. نو موري ویل د عملیات به تر هغه دوام وکړي سوچې د ترکیې په وړاندې ګواخ موجود وي. د جمعه او شنبه د ورځو ترمنځ د شپې لخوا د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په شمال د کوردستان په سیمه کې وزیا د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر کمپونو بمباري کړې دي. د قندیل غرونه چیرې چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د مشرتابه مرکز دی هم په دې بمباریو کې پنه خښوي. خو د پی کی کی یو ویاند د اسوسییټډ پریس خبري شان سویل چې د ګوند پر مرکزی برید نه دی شوه. د ترکیې د صدر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې جنگي جټ الوتکوې د کوردستان د کارګر ګوند پناه ځایونه سمتي او د وسایلو زیر میلمن زوړي. د ترکیې حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تورريستي ډله ګڼي. په دې ونه کې د سوریا او عراق سره د ترکیې په پوله د تاوتریخوالي د پیښو وروسته چې د ځینو مسولیت د کوردستان کارګر ګوند منلې، خو ډېری د اسلامي دولت د وسلوال ډلې لخوا شوي ترکی حکومت هوډ کړی چې ځوابي اقدام به وکړي. د کوردستان د کارګرګون پر اهدافو له بمباری وروسته د ډلې په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې له انقرې سره یې اوربند په ټوله معنا له منځه تللی. په عین حال کې د ترکیې صدراعظم داود اوغلو ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په سوریه کې لومړني هوایي عملیات بریالي وو. د داعش پر خلاف د هوایي بمباریو امر روس لاغه ورکړل شو چې تیره اونۍ د سوریې پولې ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې 2 ترکی فعالان ووشل شول. همدارنګه پر پوله د ډزو په تبادله کې یو ترکی سرتیری هم ووشل شو.
دا و اجملان چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. اوس هم د هارون بچا په واس دا سندره وو.
تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د هارون بچا په غږ سندر اوریدل. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوس هم د پکتیکا ولایت په انګورډ سیمه کې په دمه دمه سره د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وایي د انګورډ سیمه د تاریخي اسنادو لمخې د افغانستان ملکیت دی، خو له تیرو کابو څلويختو کلون رئیس د امنیو له عمله د ډیورنډ کرخه پر پخوانی حالت نه د پاتې. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي هم تاییدوي چې پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. همدارز په دې روستیو تازه سرګندونو پړه د پاکستان حکومت خبرګون لا هم مخې ته نه درغله. تفصیل د اسد الله لودین په دې ریپورت کې.
پاکستان پاوز ډیورنډ کرخې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو وشتل بیا پیل کړی دی. د کورنۍ چارو
ډیر زیاته بخنه غوړم دغه ریپورت به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان بیل درکه کړل شوی. د جنوبی وزیرستان به کور شوی خلک وای چې ل یو شمیر ستوندو سره مخ دي. زمونږ خبريال سلام مسعود د جنوبی وزیرستان د کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویل دي چې د سبان دي شپګو کلون رہی سي دوی د کډوالي جون کوي او حکومت د دوی هیڅ تپوس پختنه نه دکړي. تفصیل د سلم مسعود په رپورٹ کې.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندگون ویائی چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویائی چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان د میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مشه د پورو وی په افسوس خبره دا غو چې او تو کوله د کی معنا میرا تو سنار متاثر شي وی تر وې سپورې د میرا تو پښتنا نو کور ته یې چې لا کې کلیر کې دی کلیر کې دی تر وې سپورې څه تر دې څه مو غیر سن یا دا سه یې ستیا ګور څه پښه وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي.
خپل ملک سه د ننه دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی چوکانه دی جوړ شوی لکه چې مسجد کوم جوړ شو په دی باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثر دی لکه د هغه ورکول د ذهن کول د پورا په دغه سواخ شه چوک داس ارګنایزیشن د حکومتي څخه باندې نن سره چې د دې هغه مرومې ورکه کو
د شک توي و سه دون کای مخشنای کونسلر سعید انور ویایي
9/11 نه بعد چې کله په دموکراسي حالات یو نوې روح اختیار ک نو پاکستان چې مو په قبایل سے بالخصوص مسجد قوم و سے من ہے سر قوم دے ری قوم دے ری مال دے وسیع تر مفاد دے پورا قربانی وکڑ لا دے خپل وطن نار وو وطن پر کوڑی نا خپل مولی نا ہر شے پریشور دے دی ملک کو وسیع تر مفاد سے کو تے کلا ہا دے بل سائیڈ نا دے حکومت یا دے ملک دے واگداری رویہ کی ما دے قوم مسجد سرا سو تلا کی جی یا وس تلا شولا دے دی قوم دے نفرت سی زا جوڑی جی حالانکہ نور خلق ائی ڈی پی اس ول نور کو نہیں ائی ڈی پی اس ول کو مسجد ته په هر دل شي اګه چیرتا په دې کې چې مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کاتر بلکې بعد او د ظلم په نظر نه تکاتر شي.
په دغه باندې چې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نماینده او د دغه ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه څه جواب وکا وار وځ نه
ورته نه مخ مسجد ای ڈی پی شوی دی او په ټول نه زیات نقصان مسجد ته راځي او د امداد په کول شي ان دې دې شو کو تر شوی دی او دغه خبره نه جو په هر فورم نه کړی دو
دغه کا باجانو غشتنه وکړه چې نور مو هی سند دی په کار بس سرکار دې مش خپل وطن ته پرېږ دی ډنګ وزیرستان دې را ته جوړ او بیا دې دا واک اختیار را کی چې د پلار نیکه په سیر ژوند پکښې تیر کو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید زر تر زره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو ورول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندۍ ورشتې دي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پوځ د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دی وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل موږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو دانګام شګل او ناړی ولسوالۍ باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راوښتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړی دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتیمتر خاورم یا ونیسی او یا په هیڅ ډول سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دا غي مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا دی هغه په ګټه نه ده. چې دا هغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت لرا منسته کې دوه سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې هم نوې باب پرانستل شو او د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګراتګ هم ډیر شو. د چارو څېړونکو وایي چې د دوه هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزه ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان کې پاتې کېږو. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې سکال د پولیو یا ګوزن 2 مشکوکه کیسونه ثبت شوي دي. دوی زیاتوي چې یاد ولایت ته د لسګونو زرو وزیرستانیانو کډوالو همدارنګه یو شمیر داخلي بیځایه شو کورنیو او ماشومان ورتګ په دې سیمه کې د ګوزن ناروغي زیاته کړې ده. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې اورو.
د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیلغونډه کې چې د ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته ورځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 تر 15 کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپاره ورځې دوام وکړي او خاصتاً د پکتیکا د ولایت په سطح باندې تقریبا 1,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 تر 15 کلونو پورې عمر لري دا بټول جکټی بریاندستان په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جمعات په جمعات باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د مینا جانب نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملا په سلا باندې د یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی ویچه ډاکټران شره یا سرخکانی و خطرناکه و جون کی او ساری ناروغي بولی چې د خولې د افرازاتو پرنجي او یوش منول لاروڅخه له ناروغ شخصخه روغ کسته انتقال کیږي. د ډاکټرانو په خبره هغه ماشومان چې د شری یا سرخکان په ضد واکسین وانخلی دا ناروغي ورته شر سرایت کولای شي. په خوارزوا کې اخته او د 15 کلونو څخه کم عمر هغه ماشومان چې واکسین شوی نوي په اسانۍ د شری په ناروغي اخته کیدای شي.
د نجیب الله خیل رپورت موردو او په خره کې د رحمت سرشار په واسطه کا کړی غړو.
استخال پشتن و سنگا استخال پشتن و سنگا موش کی زگریوان پلنستا اندیشنی بکی مارنستا اندیشنی بکی مارندوا موش بدلن دگران پرلوری دزگروی کی جنسی بچایا تی سرو بنسی بچایا تی